په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سرټکی د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره راغونډيږي. پولیس چارواکي وایي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 40 وسلوال وژل شوي دي او د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمې غونډه کې د برخې غستو لپاره راغونډيږي. د نړۍ یو سلو شپېته مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوعه د شام د اغه جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 2 لکونو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. ټاکل شوی وو چې د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا کوي. په تیره یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرټر احساس چودھری په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ د غونډې ته وینا کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا ویلی دی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړې دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل
د کشمیریانو نه بعد دا رائے اغستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نن خاغلی بان کی مون سره په دې موضوع خو سرګند خبرې وشوي. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سکیورټی کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ.
بلخو له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکایي او چارواکي رسنو ته ویلي دي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې راتلونکي لپاره پر ضد رواني جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې 13 په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني اجیانو شمیره 6 ته رسیدلې ده. د یاد وزارت چارواکو ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ژوبل شوو کسانو شمیره 6 او د لادرکه کسانو شمیره 50 ته رسیدلې ده. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وژل شوو اجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پختونخوا له بیلابیلو سیمو سره دي. 13 په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې 200 زیات اجیان وژل شوي وو. د افغانستان په کندوز ولایت کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ سخت خطر روان ده او د ځایي پولیسو په وینا 40 وسلوال طالبان یې وشلی دي. په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې په 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار حمله وکړه. د خبریال اجمل آریان په وینا وسلوالو سم په استوګن ځایونو کې پټ دي او په وقفې سره د ډزو آوازونه اورېدل کیږي. خو د پوځ او پولیسو دستې د کندوز ښار د حفاظت لپاره رسیدلې دي او حمله کوونکي له ښار په یوه فاصله رایسر کړی دي. د کندوز د پولیسو د بیان د سید سرور حسینی په وینا په جګړه کې 40 وسلوال طالبان وشلی دي او 50 امنیتي سرتیري شبل شوی دي. د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې په ښار کې 100 پوستینې ولیدي او افغان ځواکونو ته هم مرګ شوبله اړولې ده. په پکتیا ولایت کې پرن ماخام د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې د وجل شوو کسانو شمیره 11 ته رسیدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری نن مشال ریډیو ته ویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سباندې 13 نور کسان زخمیان کړي هم دي. ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې 500 کسان یې وشلي وو. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په ولسي وګړو بریدونه نه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنگي جیټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولان په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته ویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره دا اقدامات پورته کړي دي او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نخښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روزنه ورکول کېده. د فرانس جنگي جټ الوتکو لدې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حمله کړې وې. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هوادونو نظر پراخ شوی دی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې ویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو داسې به دوی ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شي. ولسمشر اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د مغربي هوادونو لخوا د غوښتنې سره مخامخ دی چې د شام د جګړې پر مهال باید له واکه لاس واخلي. روحاني چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون په مقصد نیویارک ته تللی همدارسې ویل که امریکا بندي ایرانیان خوشی کړي دی به هم په ایران کې د دریو بندي امریکایانو د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابی اکرم خان درته د کرن صوبای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیه او 90 پیسې او په 1.45 روپیه او 40 پیسې. یو پاوند په 1.55 روپیه او 50 پیسې او په 1.68 روپیه او 40 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 40 پیسې او په 20 روپیه او 45 پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیه او 60 پیسې او په 1 روپیه او 20 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 10 او 40 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پرون د امریکا، چین او افغانستان چارواکو په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د روانې غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د چارې اوښتونکي وایي په یاده غونډه کې د نړۍ د مشرانو لیدنې او د هغوی خبرې اکثره وخت کومه نتیجه نه ورکوي.
عالمی لیډران دی غیر راشي او خپل پالیسي بیانات ورکوي. ډیر کم داسې شوي دي چې مسائل حل شوي.
د پاکستان حکومت وایي د مینا د ټیل ماټیل په وروستۍ پیښه کې د مړو شو پاکستاني او حجیانو شمیر 6 ته لوړ شوی. بلخوا پرون د افغانستان د خوست ولایت په یوه کلي کې د والیبال لوبې په سیالۍ کې شوي بمی چاودنې 11 کسان وژلي دي. له شمالي وزیرستانه بیا کړل شوي خلک بیا وایي د ایجنسۍ انتظامیه یې بې ځایه تنګوي او د ګاډو د راجستریشن لپاره پیسې ترې غواړي.
مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15,900 روپۍ پر ګاډي وخلي.
او د ممندو د ساپو تحصیل اوسیدونکي هغلته د یوه لوی سړک د بیا جوړولو چارو درېدو له وجې شکایتونه کوي.
دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دی خپل مالونه ساروي سبزیانې راوړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیفي خراب شي.
د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د امریکا، چین او افغانستان چارواکو پروند ملګرو ملتونو د عمومي سملې روانې غونډې په څنډه کې چې په نیویارک کې روانه ده، دغه په څنډه کې د افغانستان او پاکستان او همداراز د سیمې د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال نسیم شفق چې دغه غونډې د پوښښ لپاره دا مهال په نیویارک ښار کې دی، سره زما همکار شاهین بونیری خبرې کړې دي او په سر کې تر پوښتلي چې د یادو هیوادونو د مشرانو دغه پرونی کتنې د خبرو مهم ټکی څو.
پرون افغانستان، امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز، د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هم پکې برخه اخیستی وه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستی وه، او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د حکومت کچ چې دا نور هم پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړه چې چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیر په افغانستان کې د اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
شبخ سبب افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده، کوم خبرې شوي وي سمود وړاندې دی، غبیا ودرې دي، بیا نوې نوې نور خبرې پکې رالې. افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو تازه سرګندونې کړې دي، یعنی سه پلان سه ستراتیجی چې د غلطبه د امن د ستونزو څنګه هواریږي؟
پرون پر درې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله په صغر ده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته. نو ښاغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي، او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په غو کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې حکومت ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي.
له نیویارک ښار څخه زمونږ خبریال نسیم شفق چې دغلته د امریکا، چین او افغانستان د چارواکو د پرونی کتنې حال یې راکو. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د روانې غونډې او د هغې د ایجنډا په اړه زما همکار مجید بابر په همیاد ښار کې میشت خبریال جهانگیر خټک سره خبرې کړې دي. راځئ دغه خبرې واورو.
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمي مسایل دي په هغو باندې زیات نظر دي د خلکو. مشرقی وسطی مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري د وخت په خصوصي توګه سوریه کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتېږي، نو هغه کمولو لپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کوم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونه چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغې د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسل شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
ګوري، همیشه لپاره افغانستان خو چې هر کله داسې غونډې شوي دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی، او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کوم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاری، خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتوں نے یو دیش یو دا کوشش کی چل تک دا سے لار روزی ہاگا ماتا کم از کم دا جنرل اسمبلی پا پلیٹ فارم باندې ماتا فی الحال نخکاری تل تک جو سمرا عالمی لیڈران دی غیر راشی او خپل سیاسی یا پالیسی بیانات ور کئی آگے در نتیجہ دیر کم دا سے شوی دی چا مسائل حل شوی و دا ضرور دا چا مختلف عالمی قوتوں راشی او چا کم لیڈران دی غیر خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلانو کی چا مونگ دا کول غوارو
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کم فشار او کم کړکیچ رامنځته شوی نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کمې خبرې روانې دي یا کیږي به
اوله خدای دې چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ست ملاقات تړل شوی نه دي او نه د دې ځای امکان د وخت ښکاری نریندر مودي چې کم د هند صدر اعظم دے هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نو هغه خو نیویارک موجود هم نه دی گرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود چې کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نریندر مودی هم وو خو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي خبرونه مخې ته راځي هغه دا دی عوام رحم دادا چونکہ پاکستان دا اعلان کرے ہو چاہے خاغل نواز شریف با پخپل تقریر کے دا کشمیر پا حوالہ سرا سا بیان ورکوی اور ہند دا طرف ہم دا خبر ڈیر ہوا جا کل شوی دا چاہے پاکستان دا طرف کشمیر باندې خبر ہوش والا نو ہند بم دا آگے یو جواب ورکوی
ہم دا امریکہ لے نیویارک خار سخا خبریال جہانگیر خٹک ہو چے آگل تا دا ملگر ملتون دا جنرل اسمبلی دروان غنڈے دا ایجنڈا پاڑے زما دا ہمکار مجید بابر پختنے جواب بولے
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت ویلي چې په مینا کې درامست شوی ټیل ماټیل په پیخه کې د مړو شو یو پاکستاني او حجانو شمیر شپږ دیرش تر رسیدلې د یاد وزارت د وزیر په وینا چې پنځه اتیا پاکستانی حجان لا هم به درک دي چې دوی د لټون کارونه پیل کړی دي اسلام آباد د ربیع اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسېدلې او پنځه دېرش جوبل شوي دي د مړه شوو حاجیانو تعلق خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سین بلوچستان پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي د مذهبي امورو د وزارت وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان اوس هم لا درک دي او د دې د لټون لپاره د پاکستاني چارواکو هلې ځلې روانې دي دا هم ویلي دي چې د جوبل شوو حاجیانو په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دے او د علاج نه پس پدوی پاکستان ته لیگل کیږي
جتنا بھی جلد ممکن ہو سکے
دی وای چې سم نظر ممکن کې دی شي صحیح معلومات تر لاسه کیږي پلا درک کسانو کې 211 ملو شي ودي او زموږ د معلومات تر مخه تقریبا شپږ دیش خلک شهیدان شي ودي او 20 دیش جوبل دي د دې جوبل شو حاجیانو علاج پر روان بي او په صحیح طریقه باندې د واپسې انتظام هم کیږي د مسبی امور وزیر په وینا چې د حج د پالیسي مطابق کم حاجیان چې د حج دوران مړ شي وي نو دغه خپل خپلوانو سره رابطه نه پس هغه هم سعودي عرب کې خخبل کیږي د دې ترڅنګ د مذهبي امور وزارت د مینا پیښې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو یو هیلپ لاین هم جوړ کړی دی کوم چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکوي بل خو د مینا په سانحه کې د لادرکه شو حاجیانو کورنو د پاکستان صدر ممنون حسین نه د مدد اپیل کړی دی د پاکستان صدر ممنون حسین لاړه خارجه چارو وزارت سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانه او حج مشن تخپل کوښښونه د زیاتولو هدایت شوی دی
اسلام آباد زمون خبریال رابعه اکرم خان و د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 1,900 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي تهران وایي په مړو کې 144 ایرانیان هم شامل دي جزیات د سالی محمد سالی پر رپورٹ کی
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبه ورځې په پیښه کې 199 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي خامنئي ویلي دغه پیښه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری ایجنس راخسته زیاته کړي، سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز لو مسلمانانو او د قربانیانو له کورنۍ څخه بخښنه وغوړي. خامنی زیاته کړي له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنې سته، تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی، څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
پرون یک شنبه ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې 14 شوې، چې د وروستیو معلوماتو تر مخه دغه پیښې د مړو شمیر 1100 تنو ته رسیدلې او تر 150 ډیر کسان پکې ټپیان شوي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول، چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و، خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 1100 تنو ته رسېدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول، چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه، چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. د ویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر 150 تنو پورې ټپیان وو، چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و، چې له امله یې خواوشات 46 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
څوک شته که نشته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شون. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
له شمالي وزیرستانه به کور کلشي به خلک د هغه ایجنسی د پولیټیکل انتظامی نه شکایت کوي چې وایي د دوی د لوټلو لپاره نوی چلون راغستې دي. دغه کډوالو په خبره انتظامی ورته د هغه گاډو د راجستر کولو لپاره وایي چې دوی وارد د مخه له پولیسو سره راجستر کړی دي. د سیمې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان بے کورا شوی کڈوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیہ اوس ورنا پنورو هیلو بہانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیہ سره رجسٹر کړي کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم دروتلو پر مهال پرچه ور کړي. ملګل سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی دی خال کی نہ میرا غوری تھا جو دا یہ کہ الریڈی دا خال کر رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر تھا دے پولیس چوں کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا شاہ یو کا نن موجود دا خال کے پاس یہ پائی تکلیف پر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا تے کھول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس چوں کہنا دا خال ہا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دے میرا نہیں پختہ کلا رہا بندے پریس دی خپل ویر تے دا پریس دی
خزر تلاوی دلتا راغلی گاڑی دا اول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی شوی یا مج شوی گنا دا د خجمی رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا د کی پکے گورنمنٹ یا رجسٹر کڑی دی گنا او مخش یو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیور دیش جڑ غلا دا اے دیگه دا مسئلہ بیا جوړ کڑی دی خو پلایا نا مهاجرات تا د امیر در بدرای تا نه کسی دای امیر نه 15900 دیش زری پی پر پر گاڑی او پلی
ملک عبدالمحمد خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پوره کړي خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چه بیای خلق دا ضرورت لپاره بنو تا هم بوتلی شی او بنو که رجیسترد گارد و هم دا پولیتیکل انتظامیه سرا رجیسترشن ضروری ده چه کلا دوی واپس رازی نو دا انتظامیه سرا با پریکارد که موجود وی خدا گارد و پسر پیسو پا اڑای سا نو وایل. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
د مومند نجی صاحب یوسف خیلو نه د باجوړ تر نوګای پورې د غزدلی لوی سړک د بیا جوړولو چارې چې له تیرې وی مودې راځي روانې وي په دې رستیو کې دغه پروژې لپاره د پیسو د نشټوالي لامل په ټپه درېدلې دي. د سیمې خلک وایي د سړک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ټولنیزې هلې ځلې ډېرې اغیزمنې شوې دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک له وجې ځای اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. اولس وای چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولې. فردوس خان صاحب وای
د دکانونو د پنچر او د سبزیو د دکانونو دا و سبا چې ډیرو د غیر باندې د دوی څخه د وران څو درې وخت د سرخانه یې د اوس یو میز د خانه پاتې دا وکړي د درې دا پاتې د ورکشاپ پی دی نو د بندي شي وي کنه تر اور ته ټول دونو په تر کې یو نو په ټول تام په لسی را پیو دي.
د دې ورستو مې د فضل ودود صاحب سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل ولې بیا په منځ کې ودرول نو هغه ته ډیره ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وسط دوه دریو کې کیږي نو ایسو کوم دې تغاله نه دي چېر هغه دې ګنداو ته لاړ شي خبر ته لاړ شي یا دې غلنې ته لاړ شي نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه ساروي سبزی نه راوړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیفي خراب شي دا دې وجه نه چې کوم دې څوک ور زیاته غاله نه دي چې هغه کاروباري مرکزونه ته لاړ شي.
یو ځای خبريال چې د ساپو وسیدون کې دي لال رحمان صاحب یې نومېږي هغه وای
دې نه چې کوم بلندې کار واه وړې په کې ځای سره روان خو د بخښنه په اخر
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه، نو څوک ذمہوار موجود نه وو. ولې موجوده عملی لخوا وویل شو چې د دغه سړک لپاره پیسې منظور شوې دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. دانیسی اجمل لبا لن خبرونه وورو.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلې په ویایم غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډیږي. د نړۍ 160 مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې 13 اونۍ په مینا کې د ټیل ماټل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستانیانو حجیانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د مذهبي چارو وزیر د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي او خوشه 15 لاره درک دي. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده. د ځایي پولیسو په وینا 40 وسلوال طالبان یې وشلې دي. په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار حمله وکړه. د طالبانو بیان بیا ویلي دي چې په کندوز ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرشوبله اړولې ده. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرین نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د 14 سبانې 13 نور کسان زخمیان کړي هم دي. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د خبره د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مولا انیسی اجمل او د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان او
مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوبلې پیخه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بل ادرک شوی حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي د پیخې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیخه هم شوې وه. د پر لپسې پیخونه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی وو، نو بیا دغه کرین موجودګي سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګنه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا کې دا احتیاط د کمپنۍ لاړخه نه وو شوی، نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویل کېږي چې حاجیان یو ترانسپورت کمپنۍ په غلط ځای کوز کړی وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی، خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د دې پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي، خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیر کلی کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی، خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده، ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډیره خطرناکه ناروغي ده، او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ورنه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدای شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي، او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمې دی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمې دی ادارې اخیره کلی کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړ کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علماء کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته دې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امن د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزای امریکا ته د وروستي سفر د هدف او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه د پاکستاني او چارواکو پر څرګندونو لیکنې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزای نیویارک ښار ته په دې مخ راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالا کی خود د پرانستی په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالا هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالې د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالا د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې خودل شوی چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر رور څنګه سکونډاره لګوي او بیا د هغې رور وای چې ټول نړۍ کې ملالا د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوی خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یک دم بیا ملالا د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وای چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او دا من خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بل معنی وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیله من ده چې ډیر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانس واولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر اتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسې نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوریه
موږ په سوریا کې پردایش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریا کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریا کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولان د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
احمد تکل وریدونکو او د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په او یایمه عمومي د عمومي غونډ اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. په امه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به دغه سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دغه به امکان ونه لري. زمونږ همکار منور شاه د دغه لیکنې مهم ټکی اوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حد کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
وایس اف امریکا دیوبا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د اختر په اړه یو رپورټ. د اختر په څلورم ورځ هم د جلال آباد ښار سراج العمارت باغ ته ډله ډله خلک ورتلل او د اختر خوشحالیانی په ډول ډول خوراکونو او میلو مانځلې. په همدغه اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلې دي.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن د اختر څلورمه ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر څلورمه ورځ هم ده او ډېرې خلک راغلي دي د میلې لپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو وګورم، ملګري وګورم، راو تر څو د اختر دی. خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه، د مختلفو سیمو څخه، اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځي موږ سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باخته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپله هم د اختریس چکر نخوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلیو و نازول.
سوهدین یم د جلال آباد د خاډو سیزن کې نن راغلو د اختر سلورم ورځ ول د ماشومان هم راغلو د ماسات مکمل یو فیملی راغلو چکر هم ولګول د زنګوګانو کې ګرځي دوه امنیت خو وځه او خو خوشاله او ټول ماشومان ډیر خوشاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو تشنی او توري چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي او زموږ دا د چایو کاروبار دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولی چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانه کې بنن د خیرآباد پل سره نږدې دا باسین پغاړه دا غا تاریخي کلا په حق له معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1501 کې جوړ شوی و او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وای. خود دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې دا موجوده پنجاب اټک ضلع کې پرته ده. دا اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د جوڑے دو رستو د ہندوستان او افغانستان یا منځنی ایشیا ترمنز د غلوی لارا د هند پزه د نوخار خیر آباد سره جوړ شو او هم د غشان کله چې په کال 1501 اتیام کې د مغولو او یوسف زو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د سوار لسو جنلانو مل شوی. دا ټک کلا چې خوشا په یو رب مل کې پرته ده د خپل وخت یو لوی فوزي چونه و چې د فوز د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده منغه لکه د پیښور د کله بالایسار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازه نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین پغاړه د خیرآباد او اټک په مقام د آریا د وخنه خلک آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیرآباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود او عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغول شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودا دا ندا پا پیندل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سو وقت افغانستان کے امددی سو کابل فرهاد
علی خاور وای چې اکبر باچا د دې کلا جوړولو لپاره د هندستان د انجینران او ګلکاران راوستي او دا کلا د بنارس د اټک په چر جوړ شوی و نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کم پترس باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت آغ کلا سره ملاوی گی نو پدی وجہ اکبر بادشاہ ردی نوم اٹک بنارس کے خودو نو دا ردی کلا خپل نوم دی دا علاقے سره دی تعلق نشی دا اٹک بنارس پنوم بانے دغه شو
و لکی گی چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړې دو په وخت یعنی 1500 یو اتیام کې هم موجود او بیا چې کلا یوسف زو سره په کال 1500 شپږ اتیام کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر بادشاہ په اٹک کلا کې استوګنه کوله دغه شان درې کال پس هم هغه دې کلا تراغل دي او دلته سره د خپل پامیر جون تیر کړی دي
د بنیاد چې خود له کېدو هم اکبر بادشاہ موجود او 1500 یو اتیام کې او دا هغه وخت چې دا پیر روخان او د روشنایی تحریک چې کم 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شو وردی نو دا هغه کال دی دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو ټول د جلالای چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجودو
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاوروای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندره په مقام شو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې وو
پیندل سوا شپګه تایم کې د دې کلانا په یوسفزو باندې ډیر دی اٹیک شو چې په کې دا ډیر یو دی راجا بیربل سره سوردسو مغول کمانډر او 30,000-40,000 مغول سپایانو دغه جنگ کې قتل شو نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده په سلور دروازو کې ګیره ده کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا او د باچا د استوګنې لپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي
وو نو دې نقشه خو سډیره وګدره خو په هر حال دا دي چې دې سلور دروازو په مینس کې ده د غټي دروازې موري دروازه او تمنګ وایو بلې ته لاهوري دروازه وایو یو ته کابلې دروازه وایو نو دغه سي په سلور دروازو کې ګیره ده او ډېر خپل د نړۍ بهترین نقشه لري مختلف شاهي حمام دې پکې شاهي رهائش کمرې او د اوسیدونکو لپاره د شاهي ملبنو لپاره اوسېدو ځای پکې نو د نن ډېر خپل بهترین طرز باندې جوړه کړه ده
فرهاد علي اور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی
دا خوري خوري تاریخي کلا ده او موږ حکومت د خاص کو چې را کو پرس کده د سیلګرو د پاره کولاو کا نو ډیر بخي دا ډیر خوري کلا ده دا په دوی سو مشتمل ده یو پوجي سوا او یو د دې د بازاري سوا یو کې په پوجو بیر کو نه او ترې نور شاهي مهمان خاني وغیرہ دي او چې کوم دین هغه کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونا اول ته پکې بازار
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سین په غاړه جوړ دی او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ او خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالے سره دغه نه دغه یو طرف ته ډېر تکلیفو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښودا بهر حال بیا غری وایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زموږ سو بزرګان دي پیر یحیا صاحب پنوم یادیږي حسی شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادیږي ډېر ویل وی خلک دي نو دا وی دا غی په دوا باندې دا غی په دغه باندې د وګو فلمخه بیا بدل کړه او چې کله تیار شو نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایل ته ول خپل او وګو واپس تراله او دغه یو معجزه اوس موږ وینو دلته په دې اباسین باندې ویل وی سیلابونه او طوفانونه راځي خو کومې اوبه چې دغه دیوال سره خاکي بهيږي نو هغه ډېر ردم خپل ردم نغسې واقعي او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تیریږي
فرهاد علی خاروای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رسټو د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پارلوې لارې د هند په ځای خیرآباد تراغله نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دل تراوستي او چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي
د اکبر بادشاہ د جمنا د هندستان د دغه مونږ ته دغه وایو هغه ته مولا وایي هغه راغوخته او هغه له دغه ته اوسم دغه تل دې ملاحی ٹولا بانی مشہور دے اگیلے دغل تک کورونا ورکڑا اگی آباد کڑا اور دا اگی تردی وقت پورے دے انگریز دا دغه دا ور وتی سره پولی نو نو اگی بو امدغه شان دے دغه گاٹ چکمو دا ٹک دا گاٹا پدی بانی بیڑے بانی خلق پوری وصل سامان نے پیڑو لڑو لو اڈیر تجربہ کار کسنے ودرا اوس دک جدا سین پاگا اوس کو اگا دغه نه دی دک چرا دغه اوبین تجا کڑی خو اگا وقت دا زما خیال لے چ پدی خطہ کی پدی عمر خطرناک اور تیز سین بلنو
دغه شان وی لکیږي چې د اباسین قبلی اڑختا دوا لوی غټان دی چې دا جمالیا او کمالیا پنوم یادېږي او چې کله با بیړې د اٹک نه د خیر آباد په لور پورې وتی نو اکثر با د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لوي لکیږي چې دغه نمونه دیتا اکبر بادشاہ د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې با د مغول فوج سره جنگېدل
د دې په اړه کې دوه لکه زمونږ کوم تحریر دغه د جدار جمالیا کمالیا د پیر روخان د زامنو په نوم باندې جلاله نو به موږ سره د پښت افغان یو ډېر سردار تیر شوی دی د پیر روخان دیو هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغول سره جنگېدو او دا هغه جلاله او د دې چې 1581 کې دا کلا جوړېدا د دې بنیاد خودونو دغه هغه گرفتار شو اکبر بادشاہ دان سره بوتړو ير غمال په تور باندې دي تا او هغه بیا تر ورو تختېدو نو د دې باره کې دا دغه کیږي چې را دغه دغه دینه با چې مغول کومه سرکاري کیشته وي یا بیړې وي نو دغه وو کم د دې غرونو دغه چې موږ ته غټان دي غټ چې جمالیا او کمالیا او تمونه و نو دې سره باکثر جنگي دی پاش پاش پښوي نو یو دل اکبر بادشاہ وي چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دي لکه د مغول دشمنان دي زم روایت پکې دا دي چې را دغه ته دوه پیران په دې غټو باندې ناشتو عبادت کې کو او دغه په وجه دیو نم جلال او دبل کمالیا
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام د راجا ډیری کیسه مشهور دي خو چې کله اکبر بادشاہ په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پوره وته نو دته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آریان دور کې کوم دلته کلاوا د مخامخ د راجا هوډی کلاوا د هندو شاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي دغه کلا دا شی محل آثار ته انگریز آخری دور پوری موجود ہو خلق تباہ کر خلے بہترین کلاوا دغه علاقے نوم هوډیګرام هوډیګرام بانے پا تاریخ کی دا غمون تا مشہور ہے دا خیر باد چی کم دے نو دا دیلا اکبر بادشاہ دا نمی شدے چکل پا خیر خیریت دے اٹک تا چکل اکبر بادشاہ دا سیدنا را پوری وطو هوډیګرام غاڑی تا نو دا غزیل بیا آغا چی پا خیر خیریت را واغا سنے را فارسی لپا دے تو
دا ٹک پکلا کی دا اکبر بادشاہ نہ علاوہ دا مغل دور نور بادشاہان ہم اسی دل دی او نادر شاہ چکلا پا ہندوستان دا حملے رستو واپس ایران تتلو نو ہم پا دی کلا کی دا مکڑے وا دا غشان فرخاد علی خاروائی چی دا دی کلا سرا دیر رومانی دستان نہ ہم تڑل دی
اتک کلا سرا زمونگا د یوسفزو د پختونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابسته دي او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه خد نادر شاه چې کړه د کلا کې واپس اتلو دلته آرام کو نو داغه د خد نه داغه خوابګات او غلو رسیدو او هغه نه چې داغه د خد د غاړې نه غهار پټ کو یا په غې ډېر به جنگ شو هغه وی کو دا خټکو کړی دي په خټکو علاقې تاراج کا هغه کې بیا غل چې کم دي نو یوسفزو ته تور ډېری طرف به په تور ډېری هم لوک دی سبزو د نادر شاه د فوجونو په غیبه نه جنگ شو
دا ټک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حق لا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلې د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بادشاہ ټکړو او دړې زمانہ کې مو خو لکه دا چې نو زیات روټ چې کم دی نو د هغه استعمال دی او د هند د خبره چې بیا وته تر د ازروت ازروت بر وته د شاهي لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کوم نو هغه د مونږ په هند باندې تلو چې د 2 کیلومتره کې دغه د نخکاری اټک د کلا نه هغه مخکاری
د پنجاب اټک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړو ضلع قبیلو کې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي. او دا فرخاز علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اتک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا اداره چې کوم دا حضرو او دغه لاکو پورې چې کوم دی نه ټول دې سدی آبادو دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخصوصات او دغه دا غې نه مخې حضرو دا د یوسف زول علاقې وا دا او د بیا دغه تنه مخې د لږه کوم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه دا زړې زمانه نه دا علاقې چې کوم دی نه دا د پښتونخوا یې سره قدم یاوالی پوری دا لاسی و بلد تلیدی
اوریدونکو د اٹک د کلا او د سره تړلې پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور سره د باز پرانا کې درکړل. تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خده پامان.